افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله ده. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شورا وایي طالبانو ته د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرحه کې شامله موضوع نه ده. خبرونه په خبرونو پیلوو له نوریاس نوري نه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلوبدین حکمتیار وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې د سولې یوه طرحه هم د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو مشر او بهرنیانو ته سپارلې ده. ایران د ګنابادي صوفیانو د مشر هغه ملاتړی په مرګ محکوم کړ چې تېره میاشت په تهران کې د یوه اعتراض په ترڅ کې یو سرویس پر پولیسو وروستل و او درې تنه یې وژلي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په لوی اکثریت د انتخاباتو په ګټلو سره د جمهوري ریاست یوه بله شپه کلنه دوره ډاډمنه کړه. خبرونو تفصیل. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلوبدین حکمتیار وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې د سولې یوه طرحه هم د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو مشر او بهرنیانو ته سپارلې ده. ښاغلي حکمتیار دغه څرګندونې نن په جلال آباد کې په یوه لویه ولسي غونډه کې چې د فوټبال په لوبغالي کې جوړه شوې وه او د درې واړو ختیځو ولایتونو په زرګونو اوسېدونکو پکې ګډون کړی و وکړې.
بارنیو ته هم زموږ سوله وړاندې شوې د سپینې ماړۍ په میز باندې هم پرته ده او زه هیله من یم چې هغوی به هم یوه دوه اونیو کې خپل عکس العمل وښيي.
له دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې څه موده وړاندې د حکمتیار د سولې د طرحې هغې برخې ته پام اړولی و چې د دې ورځپاڼې په وینا طالبانو ته پکې د افغانستان دننه د امن سیمو د ایجادولو یا د سولې د ولایتونو په نوم وړاندیز شوی و چې د مختلفو لورو له انتقادونو سره مخ شوې ده. خپله طالبانو هم دغه طرحه رد کړې. په جلال آباد کې د ښاغلي حکمتیار د دغې غونډې له پای ته رسېدو وروسته د بېسودو پله ته نږدې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول او لس نور هم ټپیان شول. دغه چاودنه چې په موټر سایکل کې د ځای په ځای شوو چاودیدونکو موادو له امله شوی مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي راتلونکي انتخابات به ښایي د روان کال د تلې په میاشت کې ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتو د برخې مرستیالې وسیمه بادغیسی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه به ډېر ژر اعلان شي.
احتمال داره که انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی ها به مای میزان سال 97 بره، ولی هنوز تقویم اعلام نکردیم.
ټاکل شوی و چې دغه انتخابات د راتلونکي دیارلس نویم کال د سرطان د میاشتې په شپاړسمه ترسره شي، خو د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو له دې مخکې هم د دغو انتخاباتو د ځنډېدو خبره کړې وه. په عین حال کې ولسي جرګې نن خبرداری ورکړ چې نور د انتخاباتو ځنډېدل ورته د زغملو نه دي او راتلونکي اونۍ به پر دې مسلې د خبرو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وروغواړي. د انتخاباتي چارو یو شمېر څارونکو بنسټونو هم ویلي چې د انتخاباتو لپاره د تیاریو په څو هڅو ته په پام سره نه ښایي چې دغه انتخابات په خپل وخت ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په هلمند کې د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت له خوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون د دې ولایت په مارجي او دغه راز په نادلي ولسوالۍ کې د ګډو امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دغه وسلوال طالبان ووژل شول. په هلمند کې سیمه ییزو چارواکو بیا ازادي راډیو ته په وروستیو تصفیوي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یوه مهم قمندان ملا اختر محمد په ګډون د 15 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. د وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزنی چارواکي د دې ولایت د مرکز پر لویدیځې برخې بیا د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د 15 پولیسو او شاوخوا 10 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه شاوخوا 12 بجې وسلوالو طالبانو د غزنی ښار په لویدیځه څنډه کې د خاکي غریبانو په سیمه کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې نښتو څه کم 2 ساعته دوام وکړ. د یو بل خبر له مخې د دایکندي چارواکي هم وایي چې د پولیسو په امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې اته پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دایکندي مرستیال والي سید محمد سادات نادري نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو نن سهار وختي د دې ولایت په کجران ولسوالۍ کې د پولیسو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په نتیجه کې 4 پولیس وژل شوي او 4 نور هم ټپیان دي. د هغه په خبره په دې بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو تر اوسه کره شمېره نه ده معلومه. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایران د ګنابادي صوفیانو د مشر هغه ملاتړی په مرګ محکوم کړی چې تېره میاشت په تهران کې د یو اعتراض په ترڅ کې یو سرویس پر پولیسو وروستی و او درې تنه یې وژلي وو. دا پیښه تېره میاشت د دې ډلې د مشر نورولی نور علي تابنده د ملاتړو او پولیسو ترمنځ په اخو ډب کې رامنځته شوې وه. د ایران ایرنا خبري آژانس نن وویل چې محکوم شوی محمد رضا سالس نومیږي چې کولی شي تر 20 ورځو پورې د استناف غوښتنه وکړي. که څه هم ایراني چارواکي د دې ډاډ ورکوي چې نوي کلن تابنده نه نیسي، خو د هغه ملاتړو له یوې مودې راهیسې د هغه د کور په مخ کې د اعتراض په توګه پلتۍ وهلي او د پولیسو لخوا د هغو نیول کېدو ته اندېښنه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په لوی اکثریت د انتخاباتو په ګټلو سره د جمهوري ریاست یو بل شپکلنه دوره ډاډمنه کړه. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د تقریبا ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې پوتین په سلو کې 18.1 رایې ګټلې دي. په دغو انتخاباتو کې چې و نور کاندیدان هم درېدلي وو، د کمونستانو کاندید پاول ګوردنین د 18.2 رایې په ګټلو سره دوهم ځای نیولی دی. په دغو انتخاباتو کې چې پرون تر سره شول، دغه راز د پراخو سرغړونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې له 500 زیاتو څارونکو دغه انتخابات څارلي، ویلي چې اکثرو روسانو د دې چانس نه درلود چې له پوتین پرته یو بل ریښتینی کاندید ته رایه ورکړي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د وروستۍ نتیجې له مخې په دغو انتخاباتو کې د رایه ورکوونکو ونډه د پاسه 18% کې ثبت شوې ده. او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس مسمومیدل په کلکه وغندله. ویل چې د لندن دغه ارزونه چې د دغې حملې تر شا د موسکو لاس دی ډېره جدي بولي. د دغې اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په خبره کړې اعلامیه کې دغه راز ویلي چې له بریتانیا سره د خپلې خواخوږۍ او ملاتړ د څرګندولو تر څنګ عدالت د دغې جنایت د مسؤلینو د راکاږلو په هڅو کې همکاري کوي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د کیمیاوي وسلو نړیوال متخصصین نن بریتانیا ته لاړ شي او د هغو کیمیاوي موادو نمونې واخلي چې د پخواني روسي جاسوس سرګي د پخواني روسي جاسوس د سرګي سکریپیال او د هغه لور یولیا د مسمومولو په پیښه کې تر کار اخیستل شوی دی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري په دې خبري مجله کې اوري چې د سولې علي شوراوي طالبانو ته د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرحه کې شامل موضوع نه ده.
سپردان ولایات په مخالفین مسلح نظام در چنین طرحه هیچ جای نداره.
د سولې علي شوراوي لمنه ده چې وسلوال طالبان به بالاخره د سولې له پروسې سره ملګري سي.
زمن امید ده چې طالبان دی د اسلام د مقدس دین د اساساتو او امیرو په نظر کې نیولو سره دغه اسلامي او ملي غږ طلبای کوي.
د سولې په تړاو په بل موضوع کې اوري چې د حزب اسلامي مشر وایي د سولې یو طرحه بیلابیلو اړخونو ته لیږلې ده.
ما د سولې طرحه هم د شاغلي جمهور رئیس وړاندې شو، هم د طالبانو مشر ته لیږلې ملاحبۃ الله.
د ولسی جرګې رئیس وایي د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې نور ځنډ نه سي زغملی. په بهرنیو مسایلو کې په روسیه کې د جمهوري ریاست پرونی انتخابات څیړو. تر شپږمې بجو نور مسایلو ته هم کتنه کوو. د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې د سیمو په نوم طالبانو ته د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرحه کې شامل موضوع نه ده. د دې شوراویان دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو هم په یو اعلامیه کې ویلي د سولې د سیمو په نوم د ځینو ولایتونو د سپارلو طرحه دوی ته هم د منلو وړ نه ده. اجمل تورمان راپور لري.
د افغانستان د سولې علي شوراوي طالبانو سره د سولې طرحه همغه ده کومه چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لخوا دوی ته وړاندیز شوه. د دغه شوراویان سید احمد طاهری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ته د سولې د سیمو په نوم د ځینو ځایونو سپارل په دغه طرحه کې نه دي شامل. دوی وایي په دې اړه هیڅ بحث نشته چې ځینې سیمې یا ځینې ولایتونه د امن ځایونو په نوم طالبانو ته وسپارل شي. د افغان ملت غږ همغه اومادي دي چې د ولسمشر لخوا وړاندې شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا درې اونۍ مخکې د کابل په روسیې په دوهم پړاو ناسته کې وویل چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته حاضر دی. د ښاغلي غنی په خبره کې طالبان سولې ته حاضر شي، حکومت چمتو دی چې دغه ډله د یو سیاسي اړخ په توګه ومني. ښاغلي غنی دغه شان وویل چې طالبان باید حکومت په رسمیت وپیژني او له سولې سره د یو ځای کېدو په صورت کې به د دوی امنیت خوندي وي. خو ښاغلي غنی په دې اړه چې ګوند یو شمېر ځایونه به د امن د سیمو په نوم طالبانو ته وسپارل شي څه نه دي ویلي. دا په لاسه حال کې را چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه ډله دوی ته د امن سیمو یا ولایتونو د سپارلو له طرحې سره مخالفه ده. د طالبان وایان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا طرحه د افغانستان د ویش په معنا ده. د راپورونو له مخې مخکې تر دې دا شان یوه طرحه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا مطرح شوې وه. د حزب اسلامي د رسنیز ټیم یو غړی فضل غنی حقمل په دې اړه وایي ښاغلی حکمتیار مخکې تر دې حکومت ته وړاندیز کړی و چې یوه سیمه د غیر جنګي سیمې په توګه اعلان او ملکی مسؤلین دې د دواړو خواوو په مشوره وټاکل شي. د ښاغلی حقمل په خبره دا طرحه داسې وه چې طالبان او کورنۍ به یې دغې سیمې ته راشي او بیا به په کابل کې د سولې د خبرو لپاره ځان ته دفتر پرانیسي.
دا په دې معنا نه ده چې طالبان ته به امتیاز ورکول کېږي یا خدای ناخواسته دا د هېواد د تجزیې عمل وګرځي. دا فقط د بحران د حل یوازینۍ اسانه معقوله لار وه چې د حزب اسلامي مشر وړاندې کړې ده. طالبانو ته یې هم وړاندیز کړی دی چې دوی د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني او حزب اسلامي دې ته چمتو دی چې د طالبانو ټولې معقولې غوښتنې د دې نه حمایت وکړي، ملاتړ یې وکړي.
نوموړی وایي دا طرحه په رسمي ډول دولت ته نه ده سپارل شوې. ښاغلی اقمل له طالبانو غواړي چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شوراوي د طالبانو ډلې ته د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرحه کې شامله موضوع نه ده. بیا هم د سولې مسله څېړو. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې راتلونکی لمریز کال به د سولې او مذاکرو کال وي. د دې شورا د دارالانشا رئیس وویل چې په ټیټه او لوړه سطحه له وسلوالو طالبانو سره تماسونه روان دي او هیله شته چې وسلوال طالبان د سولې پیشنهاد ته مثبت ځواب ووایي. دا په اصل کې ده چې د کابل پروسې په دویمه غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وسلوالو طالبانو ته د سولې ښکاره وړاندیز وکړ، خو دې ډلې تر اوسه څه نه دی ویلي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو لا هم د افغان حکومت د سولې وروستي وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ورکړی، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې راتلونکی 1409 لمریز کال به د سولې د خبرو اترو کال وي. د دغه شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی هیله لري چې وسلوال طالبان به د اسلامي اساساتو او افغاني اصولو په نظر کې نیولو سره د سولې شوی وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي.
زموږ امید دا ده چې طالبان دی د ټول مصلحت سره د افغانستان د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د اسلام د مقدس دین د اساساتو او امیرو په نظر کې نیولو سره دغه اسلامي او ملي غږ طلبای کوي او ان شاء الله زه په دې مطمئن یم چې 1499 کال به په افغانستان کې د سولې او د مذاکراتو کال وي.
دا هم ویل چې په لوړ او ټیټه کچه له وسلوالو طالبانو سره د سولې غیر مستقیمه خبرې اترې روانې دي او افغان حکومت د بین الافغاني خبرو اترو غوښتونکي دي. ښاغلی خپلواک دغه شان په اندونیزیا کې د علماو درې اړخیز کانفرنس ته هم هیله وښوده. وی ویل چې په دې ناسته کې به افغان، پاکستاني او اندونیزیایي علما د اسلام له نظره د افغانستان جګړه تعریف کړي. د اندونیزیا د علماو کانفرنس چې ټاکل شوی و د روانې مارچ میاشتې په 14مه پیل او تر 19مې دوام وکړي. د ښاغلي خپلواک په وینا د هغه هیواد لخوا ځنډېدلی او امکان شته چې د روانې میاشتې په وروستۍ او یا هم د اپریل په لومړۍ اونۍ کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کابل پروسې په دوهمه نرڅه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل حکومت له وسلوالو طالبانو سره له قید او شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر دی. ښاغلي غنی ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګښت لپاره اجماع رامنځته شوی او د سیمې او نړۍ هیوادونه د دغه هیواد د سولې له پلان ملاتړ کوي. تیر ورځ په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باز هم له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د سولې لپاره د افغان حکومت طرحه هر اړخیزه ده او طالبان باید ورته مثبت ځواب ووایي. نوموړي وویل د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې له وړاندیز نه هرکلی کړی او نورو هیوادونو هم دغه طرحه هر اړخیزه بللې او ورنه ملاتړ کړی دی. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په رسمي ډول په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو د جرمني ډی پی آی اژانس وسلوالو طالبانو ته د یو مربوطې ویبپاڼې په حواله ویلي چې د سولې په اړه د ولسمشر غنی څرګندونې یو تازه وړاندیز دی، خو دغه ډله د بهرنیو سرتیرو په موجودیت کې د سولې په اړه خبرې بې ګټې بولي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې وسلوال طالبان د حکومت د سولې د دې وړاندیز په وړاندې غلي دي. د حراست او ثبات شورا غړی محمد عمر داودزی دې پوښتنې ته ځواب وایي.
وخت و زمان هم هر چی مهمه و دا طرح د رئیس جمهور غنی په اخر کال کې عرضه شوله که دا د دو کال درې کال مخ کې وړاندې شوی و کې د طالبانو ډیر جدینی ولې و اوس یو سوې برداشت کېدل چې رئیس جمهور به سخاوتمندانه افرونه د دې په خاطر طالبان ته ورکی چې بیا پاینده انتخاباتو کې رئیس جمهور غنی سره طالبان مرسته وکړي.
خو د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې وسلوال طالبان په خپلو چارو کې خپلواک نه دي، نو ځکه لا تر اوسه هم د افغان حکومت د سولې نوي وړاندیز ته د هو یا نه ځواب نه دی ویلی. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر ساپه وای وسلوال طالبان د پاکستان له لوري رهبري کیږي، نو پاکستان هم د افغانستان په سوله کې خپلې ګټې لټوي او نه پرېږدي چې طالبان په خپل سر له افغان حکومت سره سوله وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ځنډول نور ورته د منلو وړ نه دي. عبدالرؤف ابراهیمي نن په عمومي غونډه کې ویل چې راتلونکې اونۍ به په دې اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین د پښتنو لپاره وروبولي. نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په اعلان شوې نیټه یو ځل بیا د غور خبره کوي، خو ولسي جرګه وایي چې نور ورته د انتخاباتو د نیټې بدلیدل د منلو وړ نه دي. د دغې جرګې رئیس د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې په دې اړه د وکیلانو تر انتقادونو وروسته وویل چې راتلونکې اونۍ به په دې اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین ولسي جرګې ته وروبولي. دا چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه هره ورځ ځنډول کیږي نور د منلو وړ نه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نظر هم راواخلو، خو په نظر اخیستو یې بریالي نسو. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپاړسمې دورې د اتم کال د پرانستې په مراسمو کې ویلي و چې په ټاکلي وخت د ولسمشرۍ او د ولسي جرګې انتخابات یو حتمي او نه په شا کېدونکی امر دی. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه د 1990 کال د سرطان شپاړسمه نیټه ټاکلې وه. خو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د دغه کمیسیون مرستیال ازادي راډیو ته ویلي و چې ممکن دغه انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره نه سي. معزوله دولتي ویلي و چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو د نوې نیټې په دقیقولو کار روان دی. د بودیجې نشتوالی، ناسم امنیتي وضعیت او یو شمېر نور بېلابېل موارد د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې جدي ننګونې دي. په ورته وخت کې یو شمېر وکیلان هم په خپل وخت د انتخاباتو د جوړېدو غوښتنه لري. د دغو وکیلانو له ډلې غلام حسین ناصری وایي هیله مې د ملي وحدت حکومت نه دا دی چې په 1990 کال کې هرو مرو د ولسي جرګې انتخابات وکړي، او اوس چې دغه حکومت نیم بنده سیاسي مشروعیت لري د انتخاباتو په ځنډېدو سره به دا هم له لاسه ورکړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له دې ډلې فیفا یا د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو موسسه وایي د انتخاباتو د نیټې ځنډول به نور سیاسي کړکیچونه هم رامنځته کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسي جرګې رئیس نن خبرداری ورکړ که نور د انتخاباتو ځنډېدل ورته د زغملو وړ نه دي، او راتلونکې اونۍ به پر دې مسئلې د خبرو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وروغواړي. د انتخاباتي چارو ځینې څارونکو بنسټونو هم ویلي چې د انتخاباتو لپاره د تیاریو پوڅو هڅو ته په پام سره نه ښایي چې دغه انتخابات دې پر وخت ترسره سي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي راتلونکي انتخابات به ښایي د راروان کال په تلې یا میزان میاشت کې وسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتو د برخې مرستیالی وسیمې بادغیسی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه به وروسته اعلان سي.
احتمال داره که انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی ها به مای میزان سال 97 بره، ولی هنوزی تقویم اعلام نکردیم.
تکل سوی و چې دغه انتخابات در راتلونکي سرطان میاشتې پر شپاړسمه نیټه ترسره سي. خو د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو تر دې مخکې هم د دغو انتخاباتو د ځنډېدو خبره کړې وه. بلخو د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په جلال آباد کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې پر وخت ترسره کړي. شغلي حکمتیار ویل د سولې یوه طرحه یې د وسلولو طالبانو مشر او سپینې ماڼۍ ته لیږلې ده. نور د باز محمد عابد په راپور کې.
د حزب اسلامي د پلویانو دا غونډه د دوشنبې په ورځ د جلال آباد ښار په فوټبال لوبغالي کې ترسره شوه چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم خلکو ګډون کړی و. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خپلو خبرو کې پر ولس غږ وکړ چې د ولسی جرګې په ټاکنو کې داسې اشخاص وټاکي چې اسلامي او افغاني ارزښتونو ته ژمن وي.
له دولت غواړو چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدا تضمین. هغه انتخابات قطعا نه منو چې 8 میلیونه مهاجرین دې ترې محروم شي. هیواد باید په 250
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار ریله وکړه چې وسلوال طالبان دې د سولې بهیر ته راوبلي.
له حکمتیار صاحب څخه مې هیله ده چې د طالبانو په لیکو کې ډېر داسې افراد شته چې د جهاد په وختونو کې د دوی تر مشرۍ لاندې د جهاد په سنګرونو کې وو. دوی له خپل معنوي نفوس او اثر نه په اتحادې سره په هغو طالبانو غږ وکړي چې د مذاکراتو مېز ته کښېني او بالاخره د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره مشکل د سولې او د مذاکرې
د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې دوی د افغان سولې لپاره یوه طرحه جوړه کړې چې د دولت تر څنګ یې د وسلوالو طالبانو مشر او ایتلافي ځواکونو ته هم استولې ده.
ما د سولې طرحه هم د ښاغلي جمهور رئیس وړاندې شوې، هم د طالبانو مشر ته لېږلې ملا هیبت الله اخوند تفصیلي لیک سره، او لغم غوښتلې چې راشي له دې فرصت نه استفاده وکړي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. بارنیو ته هم زموږ سوله وړاندې شوې، د سپینې ماڼۍ په میز باندې هم پرته ده، او زه هیله من یم چې هغوی به هم یوه دو اونیو کې خپل عکس العمل وښيي.
ګلبدین حکمتیار په خپل وینا کې په دې خبرې ټینګار کاوه چې دوی په افغانستان کې د روان بحران د ختمولو، د جګړې د عاجل او دایمي پای ته د رسولو او د ډاډمنې سولې لپاره شفاف او عادلانه انتخابات اقتدار ته د رسیدلو یوازینۍ او سوله ییز لاره ګڼي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د سیمې او نړۍ تازه موضوع دا ده چې د روسیې د جمهور ریاست د انتخاباتو تقریبا نهایي نتیجه ښیي چې ولادیمیر پوتین په لوی اکثریت دغه انتخابات ګټلی دي. له مخکې له اټکل کېدی چې پوتین به د دغو انتخاباتو ګټونکی وي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د روسیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمهوري ریاست د یوې بلې شپږ کلنې دورې لپاره دغه انتخابات په لوی اکثریت ګټلی دي. په دغو انتخاباتو کې چې پرون ترسره شول، د په زرګونو سرغړونو او بې نظمیو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د رایو له نتیجې څخه چې د روسیې دولتي خبري آژانس تاس خبرې کړي، څرګندېږي چې په سلو کې څه باندې 99 رایې شمیرل شوي چې له مخې پوتین په سلو کې شپږاویا اشاریه شپږ رایې خپلې کړې دي. په دغو انتخاباتو کې د ټولو مستحقو رایې ورکوونکو ګډون په سلو کې څه کم 8.8 و. د انتخاباتو کمیسیون وویل چې پوتین څه باندې 55.4 میلیون رایې ګټلې دي. د انتخاباتو د نتیجې له مخې د کمونیست ګوند کاندید پاول ګرودنین د 12.2 رایې په ګټلو سره دوهم ځای نیولی، ورپسې ملت پال ولادیمیر ژیرینوفسکي 15.8 رایې او ژورنالیست او ټلویزیوني څېرې کسینیا سوبچاک 1.6 رایې ګټلې دي. څلورو نورو کاندیدانو هر یوه یا په سلو کې له یوې کمې رایې خپلې کړې دي. له انتخاباتو مخکې د روسیې رسنیو د کرملین د سرچینو په حواله د دې ډېره وړاندوینه کړې وه چې پوتین به په سلو کې شاوخوا 70 رایې وګټي. 15 کلن پوتین تیره شپه له کرملین نه بهر راټولو شو کسانو ته په لنډو څرګندونو کې له رایې ورکوونکو مننه وکړه او د روسیې شعارونه یې ورکول. پوتین وویل بریالیتوب موږ ته سترګې په لاره دی او زیاته کړه چې د ده بریالیتوب د روسیې د خلکو د اعتماد او هیلو څرګندونه کوي. پوتین وروسته خبریالانو ته په څرګندونو کې وویل چې دی په پام کې نه لري چې په اوس وخت کې د روسیې اساسي قانون تعدیل کړي چې له دې سره داسې بریښي چې نوموړی نه غواړي په 2013 میلادي کال کې د جمهوري ریاست لپاره ځان کاندید کړي. پوتین د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په راتلونکي کې د 5مې دورې لپاره د جمهوري ریاست پر دندې غور کوي، په ټوکو ځواب ورکړ. وی ویل فکر کوم چې ستاسو دا خبره یو څه د خندا وویل ده. راځئ په ریاضي حساب کړو، آیا باید تر هغه وخته دلته پاتې شم؟ تر 100 کلنۍ پورې؟ نه نه. د روسیې د اساسي قانون له مخې پوتین د جمهوري ریاست له دوه پرلپسې دورو وروسته په 2024 کال کې نشي کولی چې ځان بیا کاندید کړي، خو نوموړی دا کار په 2023 کې کولی شي. پرون د رایې ورکولو په بهیر کې د رایې ورکولو په یو شمېر مرکزونو کې د سرغړونو راپورونه ورکړل شوي دي. د رایې مرکزونو له تړل کېدو وروسته د ګولوس په نوم پر انتخاباتو د څارنې یوې خپلواکې ادارې وویل چې 2825 د سرغړونو او بې نظمیو راپورونه یې ترلاسه کړي دي. ویل شوي چې د رایې صندوقونه د څارونکو کمرو په ځایونو کې ښودل شوي او دغه راز یو شمېر څارونکي له دې منع شوي چې د رایې ورکولو بهیر وڅاري. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي چې په دې اړه به څېړنه وکړي. د چین ولسمشر لومړنی مشر دی چې پوتین ته یې د دغه بریالیتوب مبارکي ویلی ده. شی جین پینګ ویلي چې هیواد چمتو دی چې له روسیې سره اړیکې لوړې کچې ته ورسوي. د چین ولسمشر ویلي چې د چین روسیې د همکارۍ اوسنی پراخ ستراتیژیک تړون د شراکت د تر ټولو لوړې کچې تاریخي تړون دی چې په نوې بڼه د نړیوالو اړیکو د ایجادولو لپاره یو مثال دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسید ازادي رادیو نیم ساعته ماشمنې خبری مجله اوریز. موږ خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر هم دغه سپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای سي. او اوس هم د ساينس په نړۍ کې د یو بل پرمختګ په اړه معلومات ترکو. څېړونکو د کڼو کسانو لپاره نوې اسانتیاوې برابرې کړې دي. تفصیل له اسمت سروان اوري.
څېړونکو د ټکنالوژۍ په مرسته د کڼو خلکو د مازغو د اتومات لوستلو امکان برابر کړی دی. په دې طریقه دا څرګندېږي چې په غوږو درانه کسان د جملو په معنا پوهېږي او که نه پوهېږي. دوی وایي چې له دې ټکنالوژۍ څخه په استفادې به په راتلونکي کې د غوږ آلې یا د اورېدو آلې جوړې کړي. هغه کسان چې د غوږ له آلو کار اخلي عموما له دې شکایت لري چې د نورو د خبرو له اورېدو سره سم د هغو په معنا نه پوهېږي، یعنی خبرې اورېدای شي خو په مطلب یې نه پوهېږي. که څه هم د جملو اورېده او پرې پوهېدل له یو بل سره تړلي وي، خو حتمي نه ده چې دا بهیر دې د ټولو لپاره یو شان وي. د امریکا د میریلند پوهنتون او د بلجیم د کی یو لیفن پوهنتون څېړونکو د دې ستونزې چاره کړې ده. دوی د EEG برین کاپ یا د مازغو د څپو لوستلو خولۍ په نوم له ټکنالوژۍ څخه په استفادې یو اوتومات ټیسټ تیار کړی دی. د دې ټیسټ په وسیله دوی د کاڼه د مازغو څپې ارزوي او ورته څرګندېږي چې هغه څه اوري او یا یې په معنا هم پوهېږي او که نه. د دې پروژې یو څېړونکی وایي زموږ طریقه د هغه کس چې موږ پرې ټیسټ کوو له ذهني وضعیت سره تړاو نه لري، یعنی حتی که هغه کس متوجه هم نه وي موږ ځان ته معلومولی شو چې د جملو په معنا پوه شوی او که نه دی. دا طریقه د هغو کسانو د زړه له حاله له خبرېدو سره هم مرسته کوي چې کوماوي یا کوچنیان دي او خبرې نشي کولی.
د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبرې مجلې ته غوږ یاست.
ستاسو له پیغامونو.
هلو، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو تن ساتنمن د عامه امن و نظم د اوومې لیوا او د درم کنډک نه خبرې کوم. دا زمونږ ماشونه دا دومه درېیمه میاشت ده چې ځنډېږي. د یو میاشت نه بلې ته پاتې کېږي او د بلې لکه د یو میاشت چې میاشته خلاصېږي د بلې میاشتې په شلمو 15 باندې زمونږ ماشه والا کېږي. دا اوس دا 23 تاریخ ده، زمونږ معاش نه دا والا شوی. دا زمونږ مشکلات بیخي ډېر دي. زمونږ فامیلي مشکلات لرو او نن دغسې ټول ساتنمانان قرضداره دي، ډېر زیات مشکلات سره مخ دي. نو مونږ تاسو څخه هیله کوو چې زمونږ غږ د لوړ پوړو چارواکو ته مسؤلینو ته ورسوئ چې زمونږ معاشونه په وخت باندې اجرا شي. ډېره مننه د خدای.
بلی، السلام علیکم. زه اعلی نظر د کندهار ولایت مرکز ستاسو سره په تماس کې یم او غواړم د ټولو مشرانو او ټولو ولس څخه په ډېر درناوي هیله کوم چې تېر انتخابات په 600 سوکالي د سره شول او روان انتخابات هم غواړو ټول ولس او مشران ښه په سوکاله سوکالي او په خوشحالي سره ترسره شي. چا به جمهور زموږ په نصیب کې وو را روان، هغه به پښېنه. وسلام.
د ازادي راډیو څخه غواړم چې زموږ یو مشکل راته خپور او یا د مسؤولو ادارو سره شریکې. زما مشکل داسې دی چې په واشیر ولسوالۍ کې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې ټلیفونونه کار نه کوي، نه د شپې نه د ورځې ټلیفونونه کار کوي. تاسو د ازادي رادیو بل نمبر کار نه کوئ، نو زه مجبور شوم تاسو د رادیو دغه نمبر ته مې درته زنګ ووای. له تاسو څخه یو جهان مننه که تاسو راته دا مشکل حل کړئ او دا مو راته په خبرونو کې خبره کړه، نو ډېره زیاته مننه به مو وي. زما نوم ذوالفقار دی، د واشیر دی ولسوالۍ.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله له سلطان محمد سرور نه واوري.